بسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجلې ته شرغ لاست. زه ملالی بشیرم، د دې خبرونه تخنیکی چاره شفیق عیار پر مخوړي. نن سه شنبه د 2025 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویی له دیرشمې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشي سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. د کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیرې یک شنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 246 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید شوزو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو پر رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړې چې 89% یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 26 میلیونه ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاتې دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګورا ډیله لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 402 زره زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړی چې د بشري مرستو سل نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبې تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبه په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارۍ غزې ته داخلې سوي دي. ټاکل سوې ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبه له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو وارې خبرداری ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یوه برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د می شلمه چې نن ده د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده چې سږکال د شاتو د مچۍ له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القاء او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته راستنیږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. موږ له دغو هیوادونو له ستنوستویو سره هم خبرې کړې دي.
تقریبا یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پیښور نه جلال آباد ته، او دلته مریضي ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
په افغانستان کې یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو پاتې دي، دوی وایي چې آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده. په دې راپور کې مو د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې له فعالو ښځو سره هم خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو تهدید کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسېدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به ورباندې زیات کړي. د دغو او نورو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي ډیری افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیږي دوی له جدي روغتیایي ننګونو سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه باندې چې اوس اکس نومیږي پر دغه پاڼه باندې یو ویډیو پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې راستنیدونکي کډوالي کورنۍ له شدیدو تنفسي او پوستکي له ناروغیو او دغه ډول خوارځواکۍ سره هم مخامخ دي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنی سوي کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل خوا د دوی پر ماشومانو بیلابیلو ناروغیو د لګیدو له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې راپور کې تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ډیری دغه کورنۍ د شدیدو تنفسي انتاناتو، خوارځواکۍ او د پوستکي د ناروغیو په ګډون له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ او روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. دبليو ایچ او د مینو لسمه ناوخته په خپل اکسپانه د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي دا سازمان او شریکان یې له ایران او پاکستانه راستنیدونکو کورنیو ته په تورخم، اسلام کلا او سپین بولدکې ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په همدې حال کې له پاکستان او ایران یو شمېر ستنې شوې کورنۍ وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزو او له بل لوري د دوی په ماشومانو او لویانو کې بېلابېلو ناروغیو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي.
له پاکستان تازه ستون شوې مدثر چې اوس مهال خپل لسکسیز کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته وای
زمونږ خدا تقریبا یو نیمه میاشت شوله چې راغلی یو د پیښور نه جلال آباد ته، او دلته مریضی ډیره شوې ده، ماشومان بیماران پراته دي، دستونه په لګیدلې دي، کار روزګار شته دی نه، او پیسې مونږ دومره نه لرو چې مطلب لاړ شو سرکاری اسپیټال کې علاج دغه سینه کېږي، کم پرایویټ چې دی دغه وس نه لرو، نو مطلب مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
ل ایران یو سنشوي کډوال سردار هغه چې په کابل کې میشته د روغتیایي اسانتیاو لنه شتون شکایت لري. دا وای د تکسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا
دوه میاشتې وخت کې پزې پی مو دی وای د کله چې له ایران راستنه شوم او ماشومان ته مو بیلابیل ناروغي لکه د ستوندار تبي او شری سرخکان پیدا شي. په روغتونونو کې هم امکانات نشته. موږ په شخصي روغتونونو کې د تداوی وسنه لرو، ځکه دلته نه کار شته نه روزګار. همدا اوس زه په کرای کور کې اوسېږم چې کرایه یې هم نشم پیدا کولی. له دې وړاندې هم یو شمېر استنو شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو له کمښت شکایتونه کړي وو. یادونه ده چې دبليو ایچ او ور لمخه په 13 اپریل میاشت کې د مارچ په پرتله د شری، نسناستي، کانګو، ډینګي او ملاریا په مثبتو پیښو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راپور ورکړی. د مې په 19مه دغه سازمان په راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څخه باندې 1,30,000 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان مړه کړي. د راپور له مخې تنفسي ناروغیو او شری افغانان ډېر اغېزمن کړي چې نږدې 1,30,000 مشکوکې پیښې ثبت او له 300 زیاتې ورنه د مړینې پیښې ثبت شوې دي. له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د جبري سنونې لړۍ لا هم په چټکۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه کورنۍ خپل هیواد ته ستنېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 13 اپریل میاشت کې ایران او پاکستان 2,50,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې په دوی کې 1,00,000 په جبري ډول له دواړو هیوادونو ایستل شوي. په بیان کې راغلي چې راستانه شوي کډوال په اندېښنه او رواني فشار کې په افغانستان کې له ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو د مرستو د کمېدلو له امله د دې هیواد کمزوری روغتیایي سیستم لا له نورو ننګونو سره مخ شو. د روغتیا نړیوال سازمان د رواني مۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې د 2015 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 1,000 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وتړل شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې د روان کال له پیله چې امریکا له افغانستان سره مرستې ځنډولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي. نوموړي دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د موجوده 1,080 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 300 څلور شپېته تړل شوي او ویرشته چې د کال تر پایه 200 نور مرکزونه هم وتړل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې ځینې جونې چې لوړ زده کړو پات دي وایي چې آنلاین سوداګري ته مخه کړي چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي چې غنې نورو جونو او میرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړي. د خود دوی په خبره د کار کې لګڼ ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو شمیر دغه ډول شوځو جونو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
دست ما در چلو کوره به هر دست دکره و کار اجازه نلرو، خوب دست فضا که چه محرمیت لرو باید تانونه و رسو او فعالیت وکړو، څوک مو مخه نشینی ولی.
لدولسم چولگی فارغه د کابل خار اوسیدون که یو اسکلنه نرگس و وی هیلی در لوده چه در اروا پوهنی به برخه که لور زده کری وکری. خود انجونو پر زده کرو در طالبانو در حکومت به بندی سرای دا هیله یوازې هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې په لاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغاني ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپله یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو له زده کړو پاتې نجونو ته یې هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وخت کار خودم شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره له 10 تر 13 نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد دغه طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا حیاتي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یو میرمن را سره ده چې خپل نو همدا پیسې چې د حیاتي نه پیدا کوي هم دي نه خوري او جوان چلای. شاید 50% مرسته وکړم د پرسرانو. موږ خپل پلار چې ده فعلاً بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور غمې ته مصرف.
خدا افغان جونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې انجنونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکی کړي، خو دوی د راپور تر خبرېدو ځواب ورنه کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی په سوداګریزه برخه کې د ښځو دفاع لونډې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د سلواغې په 25مه د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي و چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو په پایله کې د جنسیتي محدودیتونو له کبله له خنډونو سره مخ دي. دوی په اسانه بازار ته لاسرسی نه لري، نسی کولای چې د سوداګرۍ لپاره پانګونه وکړي، جوازونه ترلاسه کړي او خپل فعالیتونه ثبت کړي. د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته طالبانو پر افغان نجونو او میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي، ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کاره هم راګرځولي، آن تر دې چې شخصي سنگارتونونه یې هم وروتړل او له محرم پرته د لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړی دی. په راپور کې مرکز سوي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې د زده کړو او کار په ګډون پر دوی لګول سوي ټول محدودیتونه لرې کړي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چین ته رسمي سفر کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دي، او چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ پر خپله اکس پاڼه د دې سفر په اړه خبر ورکړی و. یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت بلل کېدای سي، خو د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې هیڅ پایله نه ده ورکړې. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو ترڅنګ د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپله اکس پاڼه خبره کړې راغلي چې متقی به د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یي سره په دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په ملپلاوي کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد هم شامل دي. که څه هم په دې درې اړخیزه ناسته کې د بحث کېدونکو موضوعاتو جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو د طالبانو، چین او پاکستان په تیره درې اړخیزه غونډه کې چې د مې په 10مه په کابل کې ترسره شوې وه د خبرو تمرکز پر اقتصادي او امنیتي همکاري و. خو د چارو شنونکي د دې سفر په اړه محتاطانه لیدلوري لري. ځینې وایي که څه هم د طالبانو سفرونه او غونډې د دوی د حکومت لپاره یو فرصت کېدای سي، خو په خبره یې د سیاسي او قانوني مشروعیت د نشتوالي له امله دغو هڅو په تیرو څلورو کلونو کې کومه پایله نه ده ورکړې. د دوی په خبره زبرځواکه هیوادونه افغانستان تر څار لاندې لري او هڅه کوي چې دغه هیواد د سیالانو تر اغیزې لاندې نه وي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو وروسته لا هم افغانستان انزوا او له بشري ناورین سره مخ دی، په داسې حال کې چې په خبره یې په دې موده کې مهمې اقتصادي پروژې نه دي پلی سوي. دای په دې باور دی چې د کورني او بهرني مشروعیت له ترلاسه کولو پرته دا ډول سفرونه د هیواد اقتصادي وضعیت نه سي ښه کولای.
بیرون شدن از یو وضعیت فعلی اترام آسان نیست.
له اوسني حالت په دې ډول وتل آسان نه دي. په یو دوه درې ناست او سفرونه حالت نه ښه کېدی، بلکې د خپلو خلکو په زیاتو حادثو او د هیلو په رامنځته کولو، د کورنیو بهرنیو پانګونو او د خلکو په مانوي ځواک او د بهرنیو مرستو په ملاتړ به موږ وکړی شو چې اقتصاد له دغه حالته وباسو.
پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج په دې باور دی چې د چین او پاکستان په څیر هیوادونه د خپلو ګټو په لټه کې دي، او په خبره یې طالبان باید دې ته پام وکړي چې د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ په سیالۍ کې متوازن سیاست پلی کړي.
هغه هیوادونه خپلې ګ ګټې لري، د خپل ګټو د پاره، د خپل مقاصد د پاره، د خپل امنیت د پاره، د خپل تنظیم د اقتصاد د پاره دوی غواړي. باندې باندې ریچاتو کې زغوی سیالان د چین له غرب سره، د پاکستان له هند سره چې په منځ کې دوی خدانه خسته استعمال نسی، یا هغوی ته سوونه خیز دوی د موږ متحدین دي. او په زمن کې دا هیوادونه خبره هم دلته تغییرات را روان دي، نو غواړي طالبان سره خبرې ولري که طالبان ځانو ته جذب کړي او کوم بله برنامه ورکړي، چې دې کې به طالبان بې طرفه سیاست ولري.
که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د چین په ګډون ځینو هیوادونو له دوی سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د یادونې ده چې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ثبات پر ټینګار کړی او په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرکټ د زیاتېدو مخنیوی د ټولې سیمې په امنیت او پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو حکومت هم تل د سیمې له هیوادونو سره پر تعامل ټینګار کړی دی. د چارو ځینو شنونکو په اند چین ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سفر او په دې درې اړخیزه ناسته کې د هغه ګډون د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په ډګر کې د طالبانو د حضور د دوام د هڅو نښه کېدای سي. خو دوی وایي چې له منځلاري سیاست او کورني او بهرني مشروعیت پرته ښایي دا هڅې د افغانستان په پرتله زیات د نورو هیوادونو په ګټه تمام سي.
درو لویدیځو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړی دی. اوریدونکو په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپل تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغه دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تلیه د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلې، خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 منیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرائیل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربان سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوه هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشان د اکتوبر د 2 منیټې نسل وژن کې بریته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نوري ورته پیش هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پایته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګ بې وسلې کول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي، خو د دویم لین سړک د جوړېدو چارې پر ټپه ولاړې دي. په دې اړه راپور اورو.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیریدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پورې معلومات نه کیږي، بیخي کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. تیا افغاني وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغاني د مزدي نه اخلي، او 130 افغاني دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي، او 1000 افغاني چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی، ټکر هم زیات دی. اوسه نن سبا وخت کې زیات ډیر زیات ټکر دی، روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلون کې ازادي راډیو ته ویل، یو لوري د خلکو اقتصادي سنځي چې لاملې دوی هون ځانمن شوی، او بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له سنځو سره مخ کړي. دغه موټر چلون کې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوش لدی عملان دښمن دی او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوی پیسې شخصي جیبونو ته تللی دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا له موږ څخه پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار نه ښکاري، موږ سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بل خوا چې ګورو ځوان خپل غریبان دي، ولس غریب دی، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورت پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لوی لار یو شمیر نور موټر چلونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې لامل یې هر ورځ د ټرافیکي پیښو لامله مسافرو ته مرګشوب لاوړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړني کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول، چې د امنیتي دلایلو له امله کارونه نیمګړي پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 28مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوی و، او په کې راغلي وو چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سمو د وړاندې خبر ورکړی وو چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوری حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی وو. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري، د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل، د دغه ولایت خاکي جبار، د ننګرهار د ساره خوګیاڼو او سره رود ولسوالیو څخه له تیرې دروسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. د غراز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ستاسو ل پیغامونو.
زنو رحمد چگزی ل پاکستان مهاجر افغانستان ته راغلیم. تقریبا اوس مې یو لس میاشتې شاوخوا کیږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلاله او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجرو سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلاله ډېر له ستونزو سره مخامخ یو.
السلام علیکم عبدالوهاب، ما ورور د پاکستان کې ستکم ماجر سره کوم تر خپل کېږي یا کوم ظلم وحشت روان در لدی زخول زمر دوړ پوری چارواکي ځان نه خبروي. د دې ځانو نه ځان د افغانستان د خاورې واکداران او مشران بولی. آیا زمر لغمه او زمر له مشکلاتو ولې ځان نه خبروي؟ د مر سره پاکستان څه ډول چلند کوي؟ خپل جیدادونه او خپل مالونه زه راز خلټي او له هغه مورسته مو په تاسو د افغانستان ته دیلیږي. نور رازمو لټول افغان طالبانو یا افغان مشرانو زخه د غشتنه د سې اقدام وکوي. نور کنه په دې وطن کې د دې حکومت سره یو داسې پریکړه تفاهم ته ورسیږي چې زموږ مالونه را پرېږدي، زموږ مالونه لټل کیږي او موږ په تاسو خپل هیواد ته د مهاجرو په سترګه ستنیږو. نو دا مې پیغام ده، زما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي چې زموږ مالونه او زموږ عزتونه نه دي خوندي، بله حال ځان خبر کوي. السلام
ورور دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه څه د بېغوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسیږي.